اسکړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د شاخ ته ستانه سي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر عبادی تېره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. مسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. روسي جټ تېره میاشت له سوریې سره په پوله ترکیې په ډزونه سپور کړې وه. او د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. دغه ورځ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اوریدلی شئ که چیرې انټرنیټ لاسرسی ولرئ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل، دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر دې مخکې د کډوالو په اړه یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. افغانان هم په دې ډله کې لویه برخه ده. دا د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې 2,09,000 کسان د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته تیر شوي دي. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتک چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
اروپا ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو د احصایې په اړه مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د وروستۍ شمېرې په باب واورېده چې وایي له 1 میلیون زیات کډوال سږ کال د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې بیا البته د بلخ څانګې پر یو شمېر هغو کورنیو مرستې ویشلې دي چې د ژمي په رارسېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کورنۍ دي چې په ماینونو، چاودنو او نورو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا هم د وجود ځینې غړي یې پرې شوي دي. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپورټ کې.
د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په مزار شریف کې د انفجاري حملو او له جنگ څخه د پاتې شویو نه انفلاخ شویو ماینونو د انفجار قربانیانو سره باندې یو سلشل کورنوي ته ژمنې مرسته مساعده کړې. په شمالتون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر عبدالوکیل وایي چې هغه 122 کورنوي ته خوراکي او غیر خوراکي ژمنې مرسته ویشي دي چې تیر کال یې د انفجاري حملو او یا هم له جنگ څخه د پاتو نه انفلاخ شویو ماینونو د انفجار له امله د کورنۍ غړي معلول شوي او یا هم شهیدان شوی دی. د هغه په خبره چې د امرستې د بلخ ولایت د 1212 اوسیدونکو ته چې د دوی د سروې پر اساس مستحق شمیرل شوی ویشلی دی. عبدالوکیل یې پاړه وویل
که به 122 پامیله کې
دای وای چې 122 کورنته یې چې د کورنۍ غړي د جنگ یا ماین او یا هم انفجار لامل وشل شوی او یا هم مړول شوی د امرس چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي ویشل دي. دای وای چې په مجموع کې درې قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي په دې مرستو کې شامل دي. وکیل وایي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ څانګې دفتر یوه اساسي دنده له جنګه پاتې د ناچاودلو ماینونو د انفجار او د انفجاري حملو قربانیانو ته مرسته رسول دي. د هغه په خبره چې د 13 کلونو په ترڅ کې له جنګه د پاتو شویو نه انفلاخ شویو ماینونو د انفجار له امله د 3 کورنیو ځینې غړي یا شهیدان شوي او یا هم ملول شوي دي. نعمت الله هغه 10 کلن کس دی چې تیر کال یې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ په مرکز کې د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې خپله یوه پښه له لاسه ورکړه. دی وایي چې د کار کولو وړتیا نه لري او دولت هم د هغوی د سیمې د ماینونو د ژوندانه وضعیت ته بې پامه دی. نوموړی د فقر او د کاري زمینې له نشتون څخه سر ټکوي.
ما خودمو یک کسبکار بودیم، یعنی پای ما را زد او
زخپل یو کسبکار وم چې په همې د انفجار له امله قطع شو. ټول پیسې مې په پخه ولګولې، کار نشم کولای او روزګار یم، ژوند خراب دی. په هټۍ کې ناسوم چې 14 نو شپه په خمه لاله سوار کړ. لیلی د هغه خزه مستعار نوم دی چې ورور یې د مزار سمنګان په لار د نامعلوم وسلوالو کسانو له خوا وژل شوی او ترې درې بچیان یتیم پاتې دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. لیلی وایي چې دولت د شهیدانو د کورنیو غړو او همدارنګه د معلولینو ژوند ته هیڅ ډول پاملرنه نه لري.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. 2 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو لکه څنګه چې مې مخکې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي، خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو، زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزې راخسته. دا چی ستونزه څه ده او د چا ده په خپلې ووري؟
زه محمد زه یک پرسته فراه د ولایت د خټکې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کېدې شي خپل ستونزې په اړه راته وایي.
نو ستونزه دغه ده غټه ستونزه ده. دا پاسپورټو پر برابر ده چې زموږ د فرا د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې نور ویزو ته نوبت نه رسي. چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي. چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري، زیات وخت که دوه میاشتې وخت ولري که نه یوه میاشت وخت لري. دا د زموږ خوار غریب دپاره غټه ده چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تېرا خو سنګر دا فراته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي. دا خوار غریب خلک د تیارو دو نوبت کی تیر خپل خپل پاسپورټونه یې شي چې دا موږ څنګه ته نکې یا خپل کندی اړي او نیمروز د شوی موږ په کندهار کې ویزو کې دا پرا د والی سره مرکو شي چې دا موږ د ویزو د پاسپورټو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه کړې چارواکو سره تل چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستوند پاره
موږ را تر چارواکو پر نه رسې موږ را کې کای ته نکړې دینه راځي نه کسنګ لري پرا تر راځي نه د پرا پاسپورټ په کندهار ویزه کې وا پرې رات باندې دې پرې رات چې ور څو هغه د مشکلات سره به نشته مش په نوبت کې برا پاسپورټ وسان خاګه من کې رسې غو چاږي زی وای دا غټنه
سم ده. ان شاء الله موږ اڅه کو چې تاسو د ستونزه د چارواکو سره شریک کو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټه کې
د غوریدون کی ستونزه مو د فرا ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کی خدا خاغلی ننګ په اړه راته ویل
دا مشکلات واقعا سته. یعنی ډیر کله د منګه د فرا خلک لډیر لری منطقې ناراضي، مثلا د مرز نه د قلیکا پشتکو دغه منطقو ناراضي، لاش جوین ناراضي، اډیر لری منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري تو فرا کی کلا کلا شپه پی تیره چی بیال دین دک چی ایرات تا دی نو یو ورز دو ورزی دری ورزی پینزه ورزی اتالس ورزی دوی آل تا پاتا کی گی چی دا پا دوی باندی بی انتها دیر گرانه تمامی گی او سرای چی بی خیب کور که چی نه لری دی دی مشکل دا پارا منگا حسی پیل کردی دا سخت کل زی ایران تا لانا ما بیا دیپلوماتیک چینل نه پا دی باندی خبر واسوا ایرانیان والا کمندی و خوالا چی په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکما د ویزو تر حده. نو بیا دا کار دوی ومانه ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري. مونږ هم شرط یې خو چې کز مونږ په فرا کې مونږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د مونږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې مونږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دغه یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمن د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي. نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپله په فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې تر څو پورې دا مشکل حل نه شي، یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي، بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل دا هم ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې د افغانانو په لاس کې وي، هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سي. یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډېر ده. بیا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تر څو پرې هغه یو شخص هویت پینوی کوي نو دوی هغه لږي اسناد نو لږ وخت لګېږي. بس درې څلور نور مسایل هم دي، دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ته چې
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز څنګه نه وي د نورو ګاونډیو ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې خپل سرګرۍ ته مراجعه وکړي، د هغوی ستونزه به هم همداشان وي.
بالکل بالکل. دا د غور ولایت، د بادغیس، ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و، یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبور نامه هغه به ایرانیانو ورکوله. بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و، دغسې یو شی امتیازي ورکاو که اصولا ښه شی نه و، یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکاو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله. په هغه باندې به مشکل حل کېدو. دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و. اوس ډېر دی او دا خدمات دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي. کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سل ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پوره شي، بیا امتیازي حق چې دوی غواړي. داسې یو یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي. د تګ ډېر ده اصلا، یعنی دا تګ دی بیخی ډېر ده، لکه دا چې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده. دا کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته، هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده. یعنی ډېر خلک نه دي، مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی، ایران کې ارزانه ده. یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي، او بعضي د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دا مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده. په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازریف وی ګره کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمیره هم له ځان سره ولیکئ: 0992 93 له ملتیا مو مننه کوم.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېر زیاته مننه کوم اکیف صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکړي. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکړي او بالاخره کار یې بشپړ کړي، فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونه چې تاسو حکومت وړاندې کړي څونه مطمئنه چې بالاخره دا به عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي؟
ډېره مننه جناب سنبل صاحب، خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط 3 ساعته مخکې 4 ساعته مخکې جناب ما رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون غړي په خپل حضور کې ومنل، او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته ودته تقدیم کړه. او په هغه مجلس کې د ملي والد حکومت اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم تشریف درلودی، او د جمهوری ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودی. او په هغه ځای کې جلالت ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان وکړي چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل، پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو نو دا د کار پای او په حقیقت کې زموږ د 15 میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا و. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی و د ژورې مطالعې لپاره، د انتخاباتي نظام وړاندیزو، د دې واري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د MDR ملټي ډایمنشنل ریپرزنټیشن سیستم، یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام، دا مور ته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي، او پر په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې حساب ترام په متوجه ده یو د انتخابات خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړو، حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد چې دا وسنۍ اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندی نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ په دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي.
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلیل؟
اوس وایم دغه ستاسو اوسنی د ولسي جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناستې خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون، دوی د تیرو ټاکنو فقط 8 او یا 9% رای ورکونکو استازي توپ کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې 2% نه زیات رای ضایع کیږي، اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي ار نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپسي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپې تو د اویا فیصد افغان رای ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات د رای به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي. دا یو شګنه ده، او د اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه شته؟ وخت چې د اس ان ټي وی له لارې مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کېږي، منفرد انتخاباتي مبارزې کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راځي استازي کېږي، بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزاو حالات او عقلم د دلسو کلو یو لس کلو شاهدان یو چې د ولسي جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسي جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته، کله دوی په خپل منځو کې سره دعوی وي، او کله دوی خپل یو پر بل شاهدي وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بلعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نوماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کې چې ډېر رایه د بل حزب وګټي. اما اوس خدای سي نه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغلل ولسي جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري، سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضري وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نه خواسته دوی په فساد ککړ شي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اس ان ټي وی نظام کې نشته، اما هم په موازی نظام کې، هم په ام ډي ار کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا مشتاسي خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ هغه چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي، اندیت په کتو چې په ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته شي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي. ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته هم دا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نور اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیره دي. اما اوس هم بلا شک حکومت نن جات ماب رئیس جمهور اعلان وکړي چې د راتلونکو کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسې کم تر کمه 9 میاشتې وخت لرو، او که تر منی پورې کې، د منی تر پایه پورې کې موږ تاسې ذخیره بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا 10 میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کېدای شي نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کاله 6 کاله پاتې لرو بدل سي.
مجموع کې دا کمیسیون د خو خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړشت یو سیاسي مصلحت نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحتو. نو بنانغه پیشنهادونه یا پیسې به اصلاحات چم په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دي دغه حالت څخه ساسو جواب پدې اړه څه دی؟
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم، اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چرامنسته سو اوس موږ افغانان کرا کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای نه خواسته پروش کال وینې توې سوی وای دا لوی دستاورد دی. یو دوهم ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خو هم دغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هیته رایا چولې ده، او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا چولې ده ویني چې د درایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې کوست ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیر ناخوالي پکښې کې تکرار نسی، نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم
اوس فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټکر کې راسي.
حتی
انتخابات قانون موجود دی،
بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان تصویبوي ولسمشر توشيح کوي، او د اساسي قانون نه اویایمه ماده صلاحيت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غیر مالی بودیجه نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار کړی دی. بیا به موږ
تاسو د کمیسیون د ترکیب مسله یاد کړه، په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمشنران چې فعلاً په کمیسیون کې موجود دي دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیون کې. نو اوس که چیرې د نوې کمشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي بل مشکل نه وي؟
قطعا داغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا دوه دیم درې کاله کار کړی دي د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه قانوني کړی دي غیر قانوني کړی دي هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وایوړل زه هیڅ پاس نه پرکو. د دوی د کور ودان وی کارونه اجرا کړل، اما اوس چې قانون نوې کیږي او قانون بدلیږي تعدیلیږي خو نو دا قانون بیا نافذ دی، او دا قانون چې نافذ دی اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داس فکر وکړي چې ولانه ما که چوکۍ د لاسه ورکړ نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بالکل د دوی د کور ودانې کارونه خپل کړی دي، حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي، شرایط دغه سی وه او زاد هغه سی وه غوسم دغه سی په آینده کې څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوی اجراءات کېږي، او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
درې ذاته مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت پر راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلام الله، ډېر مننه ستاسو. خیر وي.